ویل مروري ولسوالي وټپور ولسوالي په مر بوتاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته. چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې خپل موټر او گاډو باندې او مشکلات مو تقریبا 80% اور حل کړی دی. او د مروري کانډو د پورته کم سرک چې دا غي 15000 خړونو کې بندو هغه مشکل مو حل کړی دی. هغه مو سازاده شوی دی مشکل نشته. هغه زینم مرور اور رغولي او مروري سواري په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو کورونه تحديث مخ کړی و. هم کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل.
د کونړ مروري ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالي او سربندونه یې وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرسته کول او د ویجاړو شو ځایونو رغول اړین دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله زموږ او هم د دې کارونه دائمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 50 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه. نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
زده رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور لسو کول نہ رکھ دیکھو متقدین معاش نہ داخستہ بچو مشیب وڑ وڑ مشمان لری مسیان و بچان لری نہ آخر غم دی خوراک و سخاک دی پرس بندوبست وڑی من خود خدای نو وطلی بلا حس اثر نشتا.
السلام علیکم. دا آزادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقعي ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباری پاره می ده استاد نجیب منلی نظر اخیسته.
او کې د ترجمه سره مشکل دا ده چې اکثره ترجمه زمونږ د زم لاس ترجمه دي.
د غزنی د منارونو پاره مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خختو جوړک سره ویني خې حیرانی.
شیرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. یوشمن نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګری تخره، ګورګور خوره، مومانی مال را لېګه، رنزور یمه.
دا ساتي راډیو مجلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شوی. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ون مول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوهم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگری شو او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري، دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي، دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز خوړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو توت نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغ له لارې پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغ لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ش شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تېره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 میلی متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلې. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا ترلاسره ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسېده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پېښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه درسره شریکوم. لمدې لارې لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پیشو پستی وړی. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلک یې نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونې د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خو زنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پیو څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نو ستراداموس چې پیشګوئی کړې و د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. د پی یو څلوریزه کې وای د لویدیځ اروپا لري پرتی سیمه کې یو ماشوم په یو بیوسله کورنۍ کې زیږي شي. دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګوئی شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګوئی سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بېلابېل مطالب پښتو ته ژباړلي دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شایي هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څلار شوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي، او ته به خبر راځي چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی، او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې موږ افغانان بهر ته راغلي دي او دلته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، د اول لاس ترجمې زموږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر شاش نصیبی دی، دوی بیا په خپل مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید په دواړو ژبو باندې برلاسه ولري، او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سیمې فرض کړو چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي، بیا په ژباړه پر هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره ده چې دغه چې ژباړي کوم شیان دی، انتخابوي او څنګه انتخابوي. که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده، او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري، او د هغې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو د یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوئ چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتر آثار به رامنځته نه شي؟
دا د هنري اثرونو د ایډیټ مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلي. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي، وی ګوري، او هغه ته نه خبره ده چې د هنري تخلیق کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي، نه دغه داسې د
او خو بیا هم د دې له خطره چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن داسې چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې واده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر د ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري هغه باید دغه تشه په بل څه مثلا ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه سم مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وشبړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هم د هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منلی څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر دکلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اورز اورز یواز کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس د خپل یو سو شګو سره ناست په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسی ژاړي سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستۍ بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوېد هر پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم ډارېږم
لا اخلي لا لهان خمننه چې د نور محمد لهو شعر دکلی ما کړ. دا سدي رادیو ادبي مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو، دا به سپوږمۍ نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سدي رادیو مجلې پروګرامي لورولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کله شیبه هغه سپینچکه مرغۍ هغه دی ونو خایست هغه بلبل او هغه خوږ بابیل هغه شودې او هغه سپین پیروی هغه روانې د شراب و ویالې هغه لمی او ډکې ډکې پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نشم ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
د غزنی دوه لرغونې منارونه د کابل کندهار له لوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 600 متره له یو بل لرې دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دوو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزني کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روضې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته څیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود سید علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده، هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لاره شول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسې وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و، د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به ډېر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده، هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغه سی یو منار جوړ کړي. تاریخون وایي چې دی دومره تغی و په دغه منار کې یو ځای کې وګوري دا د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي، هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي؟
تاثیر صاحب دغه د منار چې د روضې طرف ته ده سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و. خو د وخت حالات او شرایط په خوانو کلونو کې د ناورینونو یا طبيعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو مګو نړولې دي
طبيعي ده. او خو سه یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متر زیات نه ده پاتې، او دا بن منار هم 55 متر د بارانشا منار سړي خار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متر او سیاغه ممکن تر 40 متر اضافه نه یې پاتې. خو د دغه منار هغه اساس یې ستاسو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلی دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوی دی؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده. نږدې 100 کاله یا 140 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خواته غرنه دی، خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تر خو نه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولا کوه سیمه او تا وینو دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده. او دغه سیمه کې په هغه کې ډېرې لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلی دی هغه له هندوستان راوړل سی او د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه وس تخریب شوی ده کړی دی. دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو. نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري، روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو او دا څراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې د منار سر ته سړی ختای شي لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی د دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پن سوی ده.
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته
زیارت؟ خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمه ته راغی دا زیارت یې وسوځول.
یعنی
د زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځ ک خپل لخر ته وځ په دغه درې زیارتو باندې کار نه لري. است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورو ډېر لوړ دي، یعنی تاسو ول په وخت 55 سیاش پیته یا څلوي شار سوچ وی کنه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاتې دي. داسې د سنگر کار موږ ځخه خصل سوې ده کنه ورته خصل سوې
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل سوی یا به نه یې اخیستل سوی. دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تل پاتې کړي.
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتلې یا څنګه واب دوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل سوی.
دغه سیمه خو د لاغه د کاروانونو لار وه، لخکر یو ترجمه سی به هندوستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل دی، ورېخم ولار هم دا و. او دا چې ویل کېږي د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بالایسار چې وس جوړ شوی ده، له بالایسار له جوړېدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و. او د دې نظامی قرارګا د جوړېدو هدف دلته دا و چې د غلو لار وسارل شي له دې غلوړ له نقطې نه. ممکن همدا به هم و ځکه په دامنځ کې لار پورته کېده د دې خرندوی کوي چې د اړیکې له سر سره حتمن تحکیم وي. خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه هغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پرې درلود، یو ډېر شهامت پرې درلود، ډېر لوړ شی و. اوس هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې سوې وې. تاریخي ارزښت یې وسته. اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دی په دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره، په سر یې یو انچادر راچولی ده، چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه یې وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نکوم سی هغه بسی، خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنې موسسات، ځکه دا اوس نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري. نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزني په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
پوربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي، جنیا والے کانې راټولوي، څوک خپل خوري، څوک نورو ته سوغات لېشي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسداباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسداباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ 40 کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون نه خلق راوړې هم کې ته خپل بیته در خرڅو، یو 50 روپۍ غرمي کې مونږ تم پاتې کیږي، دا غېوم پکې یو 50 روپۍ نه پخه د بیا سریږي. دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو، د مرورې شو، دا دغه سينورو زین نم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګورې نجونی، هلکان او لویان ټول خوخوي، او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي،
او د تحفې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا قوتم ته لیږل کیږي. دا وچېدم شي خلک د چیو سره خوري، ډېره خواږه میوه ده، د خوند لپاره خلکو د ګاړۍ نه اوچتوي، په لاس کې نیولې په لارې خوري، کیلو په 150 روپۍ، 40 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتي بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګورې د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیات یې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې انبار ختي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالیږه، رنجوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالیو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړۍ غوندې یو کلک بوټی دی، چړۍ چې کوم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، دې ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټول ولس نه هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مربرې شلتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پروسیو کې غزمی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسې په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلي دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلی، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښي وي د چا زوی به پیدا سوی چا به کوزده کړی و د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت او ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبور سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک چرخیږي. همدغه مسایل اوس روانې.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی راډیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را ژوند ک په خوانه سندر وایا ماتا قندارے قندارے سندرے خوگل نگرار بلبل دے ماتا خاندارے خاندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا خاندارے خاندارے سندرے پیدا بنش خاندار پشان ملکوں ماتا خاندارے خاندارے سندرے سجا میں پہ ہر نہ سجا لے کا بزن سلام آخر خار تر سینے وزے مت کندرے کندرے سندرے آخر خار تر سینے وزے مت کندرے کندرے سندرے سوکھ گلو پخش وہی لاسون مت کندرے کندرے